بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعت خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجري لمریز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 11مه، د 1444 هجري قمري کال د ذلحجې 14مه، او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 2مه نیټه ده. دوستانو، د خپرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې د تبعیض او توکم پالنه په اروپا کې یو جدي کړکیچ. د خپرونې په دوام کې هم هنداره پروګرام لرو چې نن په دې پروګرام کې د صهیونیستي رژیم مخې ته پرتې ننګونې او بدلونونه جاجو. په دې بحث کې زموږ مېلمانه دي د سیاسي چارو شنندې انور شاهین خان خیل صاحب، او د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر علي واحدي صاحب. د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم د ایران او سیمې مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسی. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د قرآن کریم د سپکاوي په وجه سویډن ته خپل سفیر نه لیږي. ایران وای د فرانسې حکومت دی له تشدد په ډډه کولو سره د معترضانو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. امریکایي مفتشان له افغانستانه د وطنې په شخړه کې د بایډن او ترامپ په رول داده شوی، او د افغانستان په بامیان ولایت کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ یو ځل بیا بند شوه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اداري مراحلو له بشپړېدو سره سره فلحال د قرآن کریم د سپکاوي د اجازې په ورکړه کې د سویډن د حکومت د اقدام په وجه دغه هیواد ته سفیر نه استو. د فارس خبری اژانس د خبر له مخې امیر عبداللهیان نن وویل چې د اداري پړاوونو له پای ته رسیدو باوجود د قرآن کریم د سوځولو د اجازې د ورکړې په لړ کې د سویډن د حکومت د اقدام په وجه دمګړې دغه هیواد ته خپل سفیر حجت الله فغانی نه لیږو. له دې مخکې هم د ایران په خارجه وزارت کې یوې خبر سرچینې ویلي وو سویډن ته د ایران د اسلامي جمهوریت د نوي سفیر د لیږد د اداري مراحلو له ترسره کېدو سره سره په دغه هیواد کې د قرآن کریم د شبې بې حرمتۍ په وجه خارجه وزارت فلحال د نوي سفیر د ورلېګلو هیڅ نیت او پروګرام نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ هم د یوې خبر پاڼې په صادرولو سره د قرآن کریم د مقدس ساحت سپکاوی وغند. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ وویل په سویډن کې د ځینو نړیوالو جنایتکارانو په ملاتړ سره د اسلام د دښمنانو دین دښمنه او اصول ماتونکو اقدام د هیڅ پتمن انسان او د نړیوالې صلح او امنیت او اتحاد د ملاتړې او جارچی ټولنې او هیواد د تایید وړ نه دی. په دغه بیانیه کې هم دا شان راغلی دی: د قرآن نور د انسانانو په زړونو کې هیڅ کله نه دی کم شوی، او په ځینو لویدیځو هیوادونو کې ناهیلي کوونکي اقدامات به نه یوازې د دغه آسماني کتاب په انګیزې او باور کې هیڅ خلل رامنځته نه کړي، بلکې د مسلمانانو د لا زیات اتحاد په تیره بیا د حج په دې مبارکې ورځو کې به د هغوی د لا زیات یووالي زمینه برابره کړي. هیڅ قدرت د پوز، سپاه او لسی ځواکونو ترکیب ته نشي ټینګېدای. د حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم مرکزی قرارګاه کومندان ټینګار وکړ د ایران د پوز، سپاه پاسداران او لسی ځواکونو د جوړښت په وړاندې هیڅ قدرت د ودرېدو توان نه لري. جنرال پاسدار غلام علی رشید نن د امامت او ولایت د لسیزې پستر غونډه کې د پوز د ځمکنیز واک د یو ډله کمانډانانو په ټول کې وویل د پوز ځمکنیز واک د ګران ایران د دفاع او د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د تامینولو لپاره د هیواد پوځي، دفاعي او یرغلیز قدرت دی. سردار رشید زیاته کړه که دښمن د پوز لستر وړتیاو په تیره بیا د باس رژیم د تیریګر پوز په پرمختګ کې د خلل رامنځته کولو او دفاع لپاره د ولسی مقاومت سره مل د ځمکنیز واک په سترو ظرفیتونو خبر وي، نو هیڅ کله به په ایران باندې د حمله ریسک نه و اخیسته. د حضرت خاتم الانبیاء د مرکزی قرارګاه کومندان د مقدس دفاع په دوران کې د پوز، سپاه پاسداران او بسیج د یووالي قدرت ته په اشاره سره څرګند کړه د پوز او سپاه پاسداران د ګډو عملیاتو په ځواک کې د سترو ساختماني او تنظیمی ظرفیتونو کارول، د روزنې یو پیاوړی سیستم، د عملیاتو عملیاتي پلانونه او د منو کومندانانو فعالیت شامل وو. د فرانسې حکومت د لتشدد په ډډه کولو سره د معترضانو غوښتنو ته پام وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویان په پاریس کې د فرانسې د پولیسو په لاس د یو ولس کلن ځوان له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې روانو ناقراریو ته په غبرګون کې وویل د فرانسې پولیس د په زغم او لتشدد او تاوتریخوالي نه په ډډه کولو سره د معترضانو غوښتنو ته پام وکړي. ناصر کنعانی چافی زیاته کړه د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا له کډوالو سره توپیرناک چلند او د هغوی په وړاندې د خپلو غلطو کړنلارو له سمولو او له منلو یې ډډه کول د فرانسې په شمول د اروپایي هیوادونو د خلکو لپاره د نامناسبو حالاتو د رامنځته کېدو لامل شوي دي. د ایران د خارجه وزارت ویاند وویل تمه ده چې د فرانسې حکومت د انساني کرامت، د بیان د ازادۍ او د خارجو د صلح ایزو اعتراضونو د اصولو په خیال ساتنې سره له خلکو سره که هر جن سلوک بند کړي. کنعانی چافی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په فرانسه کې روان بدلونونه په ځیر سره څاري څرګنده کړه. په فرانسه کې د ناامنه او نه اټکلیدونکي حالت په وجه په دغه هیواد کې له استوګنو ایرانیانو غواړو چې په ښار کې له غیر ضروري تګ راتګ او د نښتې په سیمو کې له شتون څخه ډډه وکړي. هغه همداشان د ایران له خلکو وغوښتل چې په روانو کړکېچنو حالاتو کې تر خپله وسه فرانسې ته له سفر کولو ډډه وکړي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران راډیو اوري. د طالبانو جګپوړي غړي د فرانسې د وروستیو پیښو په غبرګون کې ویلي د دغه هیواد خلک د بې عدالتۍ په وجه سړکونو ته راوتلي دي. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د طالبانو د واکمنې کابینې غړي انس حقانی په فرانسه کې د اعتراضونو په غبرګون کې څرګنده کړه د پاریس حکومت له زوره کار اخیستی دی او له زرو زیات معترضان یې زندانی کړي دي. هغه په یو ټویټ کې ولیکل د اقلیتونو خلاف د فرانسې د پولیسو کړچار له توکم پالنې او تشدد سره مل دی چې زیاتره د پراخ عمومي اعتراض او قهر سبب شوی دی. حقانی همداشان څرګنده کړه د فرانسې خلک د دغې بې عدالتۍ په وجه سړکونو ته راوتلي دي. د طالبانو جګپوړي چارواکي وویل هیڅ کوم لویدیځ هیواد او د بشري حقوقو سازمان له معترضانو ملاتړ نه دی څرګند کړی او د فرانسې حکومت ته یې نه دي ویلي چې له معترضانو سره دی زیګ چلند نه کوي. ګرانو دوستانو، د امریکې د ولسمشر جو بایډن وروستیو څرګندونو ته د طالبانو د غبرګون په هکله له کابل څخه زموږ خبریال یو رپورټ را لېږلی دی، نو راځئ چې وویرو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د القاعده ډلې د شتون په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن تازه څرګندونو ته غبرګون ښودلې او د هغه څرګندونې د دغه هیواد په باب د حقیقت درک بللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې وروستیو کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې القاعده ډله به نور په افغانستان کې حضور ونه لري او له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره یې له طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وه. د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنگي ډلو د نه حضور په حکله د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې حقیقت لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې هغه راپور تکذیبوي چې ګواکې په افغانستان کې تر شلو ډېرې جنګي ډلې شتون او فعالیت لري. عبدالقهار بلخی زیاتوي د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
جمهور رئیس جو بایدن وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په افغانستان کې نظامي ډلې حضور نه لري، دا په حقیقت کې د حقایقو درک رسیدګي کړی ده او د امنیت شورا د وروستي راپور رد هم له همدې خبرو نه ثابتېږي. او د افغانستان اسلامي امارت د ترجمان د سي هیڅ چاته به اجازه نه ورکړي د افغانستان خوره دي نور په زید استعمال کی. مو په تیرو دو کلو کې عملاً دا خبره ثابته کړې هم ده. اوس د امریکا هم مسولیت جوړیږي چې خپل مسولیتونه تر سره کی، د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي، یو باثبات افغانستان، یو په خپل کو لړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان، دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د جو بایدن د وروستیو څرګندونو او د طالبانو او امریکا ترمنځ د پټو اړیکو په حق لوي چې طالبانو له امریکا سره د القاعده ډلې په ځپلو کې خپلې ژمنې عملي کړې او په کابل ښار کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وژنه یو ښه ثبوت دی. د ځانګړو عملیاتو د قول اردو پخوانی قومندان محمد فرید احمدی تهران پښتو راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
خب روابط امریکا با طالبان مانند آفتاب روشن است و در این زمان شکننده هم است، چون این روابط به اساس احترام متقابل بین دو کشور آزاد و مستقل پایدار نیست، بلکه به اساس کمک های نقدی مشروط و دستورات و فرمان های استخباراتی و نظامی امریکا من از یک ابرقدرت جهان که دکته میکنه برای طالبان و از طرف طالبان تدویق میشه استوار است. شما کشته شدن الزواهری رهبر القاعده را در کابل در یک عملیات مشترک طالبان با قماندانی سنکام مرکزی امریکا شاهد بودین. یعنی با طالبان یک درس بزرگ از سقوط دوره اول خود آموختن که اگر با امریکا منعیسی ابرقدرت منافع امریکا را تأمین بکنن و مائده دوحه که مفادات و بندهایی که به نفع امریکا بوده گور طالبان همیشه تطبیق کردن.
سونه مخکې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي وو چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې جنگي ډلې شته او فعالیت لري، خو طالبان وایي دغه راپور سم نه دی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان تل په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضور اندېښنه څرګنده کړې، خو په مقابل کې د طالبانو ویاندویانو تل دغه ادعاګانې رد کړې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوي خپاره کړي راپورټ کې ویلي چې نږدې دوه کاله وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په تړاو د ولسمشرانو ټرمپ او بایډن پریکړې د تیر افغان حکومت د پرځېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو لامل وګرځېدې. فضل غنی، حقمل، تهران راډیو، کابل.
خبرونه دوام ته وکشه. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر په دوحه کې وویل هڅه کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د خپل موقته حکومت اړیکې پیاوړې کړي. د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وویل چې دغه دفتر د طالبانو د مشر د لارښوونو له مخې په رسمیت د موقته حکومت د پیژندل کې دوه هلې ځلې کوي. هغه زیاته کړې هڅه کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د موقته حکومت اړیکې پیاوړې کړو چې له امله یې په هیواد کې په نیمګړو پروژو دوباره کار پیل شي. شاهین وویل: موږ دلته د مختلفو هیوادونو له استازو او پلاوو سره کتنې کوو. موږ په رسمیت د موقته حکومت د پیژندل کېدو، د انساني مرستو او پراختیايي پروژو د پیلېدو او د مثبتو اړیکو د ټینګېدو او پیاوړتیا لپاره کوششونه کوو. له بلې خوا د افغانستان د چارو ځنو کارپوهانو هم له نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر رول مهم بللی، ځکه چې تر اوسه ډېر هیوادونه په افغانستان کې فعال سیاسي نمایندګي او دفتر نه لري. د افغانستان په بامیان کې د پاسپورټونو ویش بند شوی دی. د افغانستان په بامیان ولایت کې یو ځل بیا د پاسپورټونو د ویش بهیر بند شو. د هوا خبري اژانس خبر له مخې د بامیانو د پولیسو ادارې نن وویل چې د پاسپورټ ادارې د مشر په حکم په بامیان ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر تر بلې خبرتیا بند شوی دی. دغه چارواکي په بامیان کې د پاسپورټونو د صادرېدو د بندېدو د وجوهاتو په وجه په حقله وضاحت ورنکه، خو په تیر یو کال کې طالب چارواکو په کراتو تخنیکی ستونزې په مختلفو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش ته لړې د بندېدو لامل بللی دی. او وروسته خبر دا چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترهګر بریدونه لا هم دوام لري. د 2021 کال په مې میاشت کې په افغانستان باندې د طالبانو له دوباره واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې لزر و زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. د پریس ټی وی د رپورټ له مخې ملګرو ملتو په یو رپورټ کې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څه باندې زرو ملکی وګړو د وژل کېدو په تاییدولو سره ویلي چې زیاتره قربانیان هزاره شیعیان دي او د دغو بریدونو پړه هم د اشتراهګرې ډلې منلې ده. په همدې لړ کې د افغانستان د چارو کارپوه شنانده پیوند باقر وایي په خاشینه سره د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم په افغانستان کې د لاس جوړو بمونو په کارولو سره چاودنې او همداشان ځانمرګي بریدونه ترسره کیږي. هغه زیاته کړه دغه حمله د مختلفو ولایتونو په ښوونځیو، جماعتونو او روزنیزو مرکزونو کې شوې دي چې زیاتره پکې ملکی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو پای دا تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غایق
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ نننه سیاسي تبصره په اروپا کې د یو جدي کړکیچ په توګه د تبعیض او توکم پالنې په حق لدنو پام ورته وکړي. د توکم پالنې او له تبعیضه د ډکو سیاستونو دوام او سختېدل د اروپا لپاره په یو جدي سیاسي او ټولنیز کړکیچ بدل شوی دی. دا شان چې په دې وروستیو میاشتو کې ډیرو اروپایي خارجو د اعتراضي تجمعاتو په ترسره کولو سره د دغو سیاستونو د ختمېدو غوښتنه کړې ده. د ټولنیزو کړکیچونو زیاتېدل لامل شوي دي چې اروپایي چارواکي عملاً د دغو سیاستونو په شتون داده شي، لکه څنګه چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس په یوه وینا کې اعتراف وکړ چې په خاشینۍ سره په جرمني کې توکم پالنه یو حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې ټول جرمنیان پرې په ګډه باید برلاسي شو. توکم پالنه د اروپایانو لپاره په جدي ستونزې بدله شوې ده. د فرانسې، برېټانیا او جرمني په شمول مختلفو اروپایي هیوادونو کې د توکم پالنې د اړخونو پراختیا د ټولنیزو نارضایتیو د زیاتېدو لامل شوې ده. د اقتصادي مشکلاتو او د سیاسي نارضایتیو تر څنګ د دغو ستونزو د فرانسې په شان ځینې اروپایي هیوادونه له جدي کړکېچ سره مخامخ کړي دي. د فرانسې په شمول د ډیرو اروپایي هیوادونو د قوانینو له مخې هیڅوک حق نه لري چې د پوټکي د رنګ، نسل او توکم، مذهب، عمر او معلولیت په خاطر نور کسان له ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي حقوقو بې برخې کړي. خو د لویدیځو هیوادونو اوسنۍ حقیقت ښودنه کوي چې دغه قوانین زیاتره په کاغذ پاتې دي. په حقیقت کې د فرانسې په شمول اروپایي هیوادونه بل ډول اقدام کوي. دا شان چې له توکمیز توپیر سره د مبارزې ولسی سازمان وای افریقایي او عرب توکمه فرانسوي خارج په دغه هیواد کې د توکم پالنې تر ټولو ستر قربانیان دي. څو ورځې مخکې د فرانسې د پولیسو په لاس د الجزایری توکمه ځوان نایل مرزوک وژلې، فرانسه یو ځل بیا د توکم پالنې خلاف د پراخو اعتراضونو په ډګر بدله کړې ده. اوس زیاتره فرانسوي خارج په دغه سیاستونو باندې اعتراض کې سړکونو ته راوتلي دي او په تیرو څو ورځو کې د فرانسې مختلف ښارونه د اعتراضونو او له معترضانو سره د پولیسو د زیګ چلند کتونکي دي. دغه اعتراضونو فرانسه په عملی توګه فلج کړې ده او نور اروپایي هیوادونه هم غبرګون ته اړ کړي دي. دا شان چې د جرمني خارجه وزیر نانسی فایزر اعتراف وکړي په دغه هیواد کې زیاتره مسلمانان له تبعیض سر ټکوي او دا کار په ټولنه کې کرکه پراخوي. د ټولنیزو علومو محقق جیهان سینان اوغلو په دې اړه وایي اعداد او احصایې د دې حقیقت غمازی کوي چې په جرمني کې توکمیز توپیر یوه وړه ښکارنده نه ده، بلکې یوه داسې مسئله ده چې په ټولې ټولنې اغیزه کوي. خبر شوی رپورټونه خودنه کوي چې په اروپایي هیوادونو کې زیاتره تور پوستي کډوال د پولیسو له سختې څارنې سره مخامخ دي او زیاتره کسان د هغوی د جرم له ثابتېدو پرته د پولیسو لخوا وهل کیږي. په اروپایي هیوادونو کې تور پوستي همداشان په ټیټو کارونو نیول کیږي او زیاتره د خپل کاري موقعیت سره سم مادي حقوق او تنخواه نه ترلاسه کوي. په دې لړ کې حتی د ریال میډریډ فوټبال ټیم د 22 کلن تور پوستي برازیلي لوبغاړي وینیسیوس په شان مشهور کسان هم له دغو توکمپالو کړچارونو خوندي نه دي پاتې. له بلې خوا له اسلامه د ویرونې پراختیا هم سبب شوی چې مسلمانان په اروپایي هیوادونو کې نه یوازې له تبعیض سره بلکې له ناامنۍ سره هم مخامخ شي. د اسلامي بشري حقوقو د کمیشن څېړنې ښودنه کوي چې په بریتانیا کې 80% مسلمانان باوري دي چې له اسلامه د ویرونې یعنی اسلاموفوبیا ښکار ګرځېدلی دي. د بریتانیا د کاري ځواک د ملي مرکز رسمي احصائیې هم ښودنه کوي چې له هرو لسو مسلمانانو څخه چې په بریتانیا کې په کار بوختي وو تن ویلي چې یو ډول اسلام دښمنه چلند یې تجربه کړی دی. نن سبا ګڼې نابرابرۍ، تبعیض او لالهاندې په اروپا کې د پراخو اعتراضونو لپاره په یو عامل بدل شوی دی چې ځینې وختونه د خرابي او ګډوډي رنګ هم خپلوي او دا هغه پیښه ده چې جرړې د معترضانو ډمبر شوو غوښتنو ته د اروپایي ځواکونو په بې پامۍ کې ده. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، دوستانو یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. د خبرونې په دوام کې به هنداره پروګرام واورئ چې د صهیونیستي رژیم مخې ته د پرتو ننګونو او د دغه رژیم د بدلونونو په هکله دی او په دې باس کې زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو دوا تکړه کارپوهان انور شاهین خان خیل صاحب او ډاکټر علي واحدي صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم درته ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې شي چې ورسره به زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولې دلی دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلې چې موږ چې کوم لارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د هنداري له تحلیلي خبرونې سره یو ځل بیا ځلی اسخر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي. په نننۍ خبرونه کې غواړو له دوو کارپوهانو ښاغلی ډاکټر علي واحدي او انور شاهین خان خیل سره د سیونیس رژیم د داخلي او بهرني حالات او د دغه رژیم جنایتونه پایلې وڅېړو. لومړی به د سیونیس رژیم د وروستیو حالاتو او د دې رژیم په وړاندې د موجوده ننګونو په هکله زموږ د همکار راپور واورئ او بیا به د خیره بحث ته دوام ورکړو.
د اسرائیلو جالی رژیم د انګلستان، امریکا او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د فلسطین جغرافیه اشغال کړي او د هر ورځې په تیرېدو سره د فلسطینیانو د کورونو په ورانولو او د هغوی په وژلو سره خپل جغرافیه نور هم پراخوي او نوې نوې خرګوټي جوړوي. په دې وروستیو کې هم دغه رژیم د اردن سیند په لویدیځې غاړې کې د 5000 نویو کورونو د جوړولو پریکړه کړې ده. اسرائیلی رژیم په داسې حال کې د فلسطیني سیمو د لاندې کولو او د نوي سیونیستي خارګوټو د جوړولو فیصله کوي چې دا کار د ملګرو ملتو د امنیت شورا له 2014 میلادي کال د پریکړه لیک سره په ټکر کې دی. په دې وروستیو کې هم د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اردن سین په لویدیځي غاړې او د قدس شریف ختیځ کې د سیونیستي خارګوټو د جوړولو بهیر غیر قانوني بللې او له دغه رژیم یې غوښتي دي چې د فلسطیني سیمو د لاندې کولو بهیر دې ودروي. خو د اسرائیلي رژیم د نتنیاهو او د هغه د سرزوري کابینې په مشرۍ د اردن سین په لویدیځي غاړې باندې خپل بریدونه زیات کړي او د فلسطینیانو په وژلو او شړلو سره غواړي د نویو خارګوټو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي. د بنیامین نتنیاهو د سرزوري کابینې له لوري نویو خارګوټو د جوړولو پریکړه او په بیساري ډول د فلسطینیانو په ضد د جنایتونو زیاتېدا د دې سبب شوی چې اسرائیلي رژیم حتی د اروپا او د سیمې د هغو هیوادونو له مخالفتونو سره مخ شي چې له دې مخکې له دغه رژیم سره د ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې وي. د کارپوهانو په وینا سیونیست رژیم د افراطي کړچار او د جنایتونو د زیاتولو له امله په سیمې او نړۍ کې د انزیوا په لورې درومي. په بهرني ډګر کې له انزیوا پرته دغه رژیم په کور دننه هم له سختو مخالفتونو سره لاس او ګریوان شوی دی او له دننه څخه له سختو دبونو سره مخ دی. له یوې خوا د اسرایلو رژیم د کابینې غړي له یو بل سره سخت اختلاف لري او له بل پلوه هره اونۍ په سلګونو زرو سیونیستانو د نتنیاهو په ضد مظاهرو ته دوام ورکړی. د بلې خوا څخه د اسرایلو د رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو چې په فلسطینیانو باندې د بریدونو په زیاتولو او د فوجي عملیاتو په ترسره کولو سره غواړي له کورنۍ بحران څخه دغه رژیم وژغوري او ځان د واک په سر وساتي. مقاومت په ضد په خپلو عملیاتو کې ماته یې خوړلې ده او خپلو موخو ته نه دی رسیدلی. همدارنګه د سیونیستي چارواکو له خپلو داخلي مشکلاتو څخه د پام اړولو او د ځان د ژغورلو لپاره د نورو هیوادونو او په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د تورونو د مطرحولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي.
د هندارې د خبرونې په دوام کې مو په خدمت کې اوس موږ د همکار راپور مو واورېده. اوس په هم راسو خپلو درنو مېلمنو ته خپل بحث له ډاکټر صاحب علي واحدي څخه په پوښتنې سره پیلو. ډاکټر صاحب، په هنداره کې مو هرکلی کوو. دې ته په کتو سره چې نتنیاهو په ټول کې سیونیست رژیم له سختو فشارونو سره مخ دي، آیا له مقاومت او فلسطینیان سره د جنګ په جوړولو او ایران باندې د تورونو په لګولو سره کولای سي خپل داخلي او بهرني ننګونې هواري کړي او له دغو ستونزو ځان وژغوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بل و په دغو وروستیو کې موږ ګورو چې د سیونیستي رژیم د صدراعظم نتنیاهو او د هغه د کابینې پر ضد په خورا پراخه کچه په د فلسطین په نیواګرو سیمو کې د سیونیستانو لخوا پراخه مظاهره ترسره کیږي او د دغه مظاهره هغه اصلي علت دا دی چې سیونیستان په ډاګه کړي دي چې نتنیاهو د غوی د اقتصادي ستونزو په رفع کولو کې او همدغه راز د قضایي قوانینو په بدلیدونکې د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی او دوی یې قانع کړی نه دی. نو په دغه خاطر نتنیاهو په اوسني شرایطو کې د خورا لویو ستونزو سره مخامخ دی او هغه د دغو ستونزو د رفع کولو او د شنډولو په اړه په یو لړ داسې بې ځایه چتي او ظالمانه کلچارونه مخ کړي دي او هغه د فلسطین او د مقاومت لی پر ضد پوځي عملیاتو پر اخر دا او همدغه راز د اسلامي ایران پر ضد په یو ناروا چتی او بې ځایه تورونه لګول دي چې هغه غوښتي دي چې په دغو ښارونو سره وتوانیږي د سینستی رژیم هغه داخلي ننری ستونزې الفاظ کې حال دا چې د هغه دغه ناور او ظالمانه کلچارونه نه یوازې نه دي توانېدلي د ستونزو پر کولو سره د هغه سره مرسته وکړي، بلکې داسې لیدل کېږي چې د دغو مخالفتونو په پراختیا سره په پایله کې د دغه کابینې د سقوط سره به مخامخ شي.
له تاسو په مننې سره وسپراسو د سیمې د چارو کارپو انور شاهین خان خیل ته. شاهین صاحب، په هنداره خپرونه کې مو له ګډونه مننه کوو. تاسو د سیونیست رژیم د دغه افراطي کړچار په هکله څه نظر لرئ؟ آیا د جنایاتو زیاتېده او بحران جوړونه به د اسرائیل د رژیم د کورنیو ستونزو له هوارولو سره مرسته وکړي؟
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه د تهران ریډیو ټولو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته له مینې خلوص نه ډک سلامونه. د صهیونیست رژیم په باره کې به دا ووایو چې دا رژیم رسمي او روا حکومت نه دی، چې دا د دنیا په جغرافیه نقشه کې دا موجود وي او دا په رسمیت وپیژندل شي، بلکې دا یو ناروا او د ظلم او زور او زیاتی او د سازشونو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. او د دې جوړونکي ملګری ملتونه او برطانوي سامراج او د سیمې ځینې عربو مشرانو په عملي توګه او ځینو په خپل خاموشۍ سره، چې وي خاموشي د رضامندۍ یوه نښه ده، په خپل خاموشۍ سره او احتجاج نه کولو سره دغه رژیم رامنځته کړو، نو دا په یو غیر قانوني او غیر انساني طریقې سره رامنځته شوی دی. اوس دغه موجوده رژیم باندې چې کوم حکمرانان دي، د دې ټولو د دې په دغه کې څه فرق نشته دی، دا ټول یو دي. د دې د مسلمانانو او د دغه مقدساتو او د فلسطینیانو په باره کې د دې سیاست ټولو یو دی، دې کې نرم او سخت نشته. خو دا نتانیاهو دا داسې کس دی چې دې دا څه غواړي هغه په ښکاره څرګندوي او په زور باندې، او هغه نور حکومتونه هم کولای په سازشونو سره کارونه کول، دیم د سازشونو سره سره هغه د ظلم زیاتی هغه دغه زیاته کړې ده او کوشش دا کوي چې د خپلو فلسطینیانو د هغه همدردیانې حاصلې کړي، چې د دا سیاسي پوزیشن هم ورسره مضبوط شي او هغه اهداف پوره شي. نو اوس دغه د نتانیاهو رژیم چې کوم دی، د په دغه کوشش سره، خو ولې چې د اسرائیلو د مظلومو فلسطینیانو کورونه او رونه او زینه او سیمه دا ورانه کړی دي، او صهیونیست رژیم او د صهیونیست مشته سیمه او د هغې د آبادیو په جوړولو سره کوشش کوي چې هغه خپل هغه کسان چې دی د بهر نه راغوستي دي، بهر نه دغلته آباد کړي دي او هغوی ته ډېرې وعدې ورکړي دي، په هغه طریقې سره دی خوشحاله وساتي او هغه خپلو اهدافو ته، هغه خپلو شیطاني اهدافو ته ورسي، چې هغه صهیونیستانو ته دې کم د بهر نه راغوسی او غیته جوړ کړی دی هغه په امن کې نه دی. ولې چې اوس زمانه بدله شوې ده، اوس هغه زمانه نه ده چې فلسطینیانو به د ټینکونو د توپو د مشینګنونو مقابله په کانو باندې کوله، اوس هغه ته نوې ټکنالوژي رسیدلې ده او په ښکاره خبره ده او ټول دنیا ته پته ده او فلسطینیان هم دا اعتراف کړی دی چې دا ټکنالوژي مونږ ته د ایران د اسلامي جمهوریت د هغې په مرستې سره دا رسېدلې ده دا ټکنالوژي.
دلته یو دمه کو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. د هنداری په خبرونه کې مو په خدمت کې یو راګرځو خپل بحث ته. ډاکټر صاحب علي واحدي، تاسو دا راته وایاست دې ته په کتو سره چې د نتانیاهو د رژیم د کابینې افراطي کړچارونه حتی د دغه رژیم د ملګري وادونو ږغ هم پورته کړی او د امریکا او اروپایي وادونو په شمول نړیواله ټولنه د دغه رژیم د کړچارونو سره سخت مخالفت څرګند کړي، فکر نه کوئ چې دغه رژیم په نړیوال ډګر کې هم انزوا په لور درومي؟
بل و د نتانیاهو کابینه او دا غغ ناروا او بیزای او ظالمانه سیاست چې هغه د فلسطینیانو د کورونو په ورانولو سره او د سیونیستانو لپاره د نوي ښارګوټونو په جوړولو کې چې دا نتانیاهو دغه کار د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې یو ښکاره خلاف دی چې د نتانیاهو دغه مسله، یعنی د ښارګوټي د جوړولو په پخته سره نه یوازې د نړیوالو سازمانونو په وړاندې دغه سره مخالفت کیږي، بلکې موږ ګورو چې اروپایي وادونه او د سیمې ځینې عربي وادونه او همدغه راس امریکا د نتانیاهو دغه بیزای سیاست غندلی دی او د غسر سخت خبرګون ښودلی دی او دا ښودنه د دې معنا ورکوي چې سینستي رژیم خپل هغه ملاتور هیوادونه د ورځ په ورځ د لاسه ورکوي او مسله دې ځای ته رسېدلی دی چې په دغو ورځو کې عربستان سعودي د سیونیستي رژیم استازو ته عربستان ته د ورتګ اجازه ورمدی کړی او دغه د سفر سره خورا سخت مخالفت کړی دی. نو دا چې عربستان چې د سیونیستي رژیم خورا یو پیاوړی ملاتړ و چې هغه اوس د سیونیستي رژیم په وړاندې د هغو پر ضد اقدام کوي، نو دا د دې ښودنه کوي چې په نړیواله کچه او په سیمه ییزې کچه د یو خورا ماتې او د نزوا سره مخامخ دي.
مننه شاهین صاحب، تاسو د اسرائیل د رژیم د دغو افراطي کړچارونو پایلو ته په کومه سترګه ګورئ؟
ګورئ تاسو دا سوال کې دا دغه کړی دی چې د ملګري ملتونه حتی امریکا او هغه به د دې او نور اروپایي ملکونه به د دې په خلاف دغه وکړي، نو دا ماته ناممکنه ښکاري. ظاهرا ټیک ته دی کوي، په ملګرو ملتو کې هم ډېر قراردادونه پاس شوي دي او ډېر قراردادونه منظور شوي دي چې دغه رژیم دا کم چې د فلسطینیانو کورونه ورانۍ د هغوی سیمې ورانۍ او سیهونس میشته سیمې ورکې جوړوي، کالونۍ پکې جوړوي او دا هغه په قانوني طور سره د ملګرو ملتو د منشور او آئین مطابق هم هغه غیر قانوني دي، نو هغوی مجبور دي د خپل هغه قوانینو نه چې ظاهرا د دې مذمت وکړي د دې په دې باندې نیوکه وکړي او دغه شان اروپایي ملکونه هم. نو خو دا د دې ظاهري بڼه ده او بلداري چې د سیمې هیوادونه ډېر زیات ګرم دي، خصوصا د مسلمان او عرب هیوادونه، د دې مشران، د دې سیاسي مشران، د دې واکمنان دا ډېر ګرم دي. ولی چې دوی خاموشي اختیار کړي ده، که بلګرتیا ورسره ظاهرا نه کوي. ځینو هیوادونو خو تسلیم کړی هم دی، اسرائیل رژیم چې کوم دی هغه تسلیم کړی دی، په رسمیت یې پیژندلی دی، سفارتخانې کولو کړي دي او ځینې په خاموشۍ سره دا حمایت کوي. نو دغه نه مونږ توقع نشو ساتلی چې د دې په ذریعه سره به دا مسله حل شي، بلکې د حزب الله هم دغه اعلان دی، د حماس هم دغه اعلان دی، د ایران هم دغه اعلان دی، او څومره حامیان هیوادونه دي یا قومونه دي چې هغه د فلسطینیانو حمایت کوي، دا هغې دغه نتیجې ته دی رسیدلی دي چې چونکې دا حکومت د زور ژبه استعمالی، نو دی ته به د زور په ژبه باندې جواب ورکیږي، او د دوی خاتمه چې کوم ده هغه به د زور په ذریعه سره کیږي. دوی وسله استعمالی، دې طرف نه هم وسله استعمالیږي، او الحمدلله اوس دا نور خلا پرېده چې حماس مقابله اسرائیل نشي کولی.
لطا سمنه ایزانو د تهران ل رادیو پښتو مو د هنداري تحلیلي خبرونه اوریده، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې.
روتسپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مينوالو، په دې شیبو کې زال اسفر ابيدي سره د خپل ملګري
حامد سیماب
لننننې مطبوعات سره ستاسو په خدمت کې. په پیل کې درته د تهران اور پسې کوخونو ځینې نور نړیوالې ورسپانې به هم در سره شریک کړو، نو هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې لیکلی دي. د امریکا فارن پالیسي خبرونې په یوې مقاله کې لیکلی دي، د ریاض او تهران ورپسې موافقه خوده ده چې د سیمې هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی دي الا ایران سره د اړیکو ښه کېدا د دوی لپاره لا زیاتې ګټې لري، او د منځنۍ ختیځ سیمې هیوادونو د امریکا په ځای ایران راوسته دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي په داسې حال کې چې په فرانسې کې بلواوي او اعتراضونه دوام لري، ورځ تر بلې هم اړخونه زیاتېږي، او د دغه هیواد چارواکي او رسندوی خبرداری ورکوي فرانسا د ګړنګ تر غاړې ورغلې ده. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد النخاله له الوفاق ورځپاڼې سره په مرکه کې په ډاګه ویلي دي د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په لارښوونو پسې لویدیزی غاړي اوسیدونکو په وسلو سنبالو. ورځپاڼه مخکې لیکي د امریکا د انرژي وزارت په یو وروستي راپور کې لیکلي دي ایران په وروستیو 15 میاشتو کې د کابو 13 میلیارد ډالر په ارزښت تیل خرڅ کړی دي، په داسې حال کې چې په 2022 کال کې د ایران ټول تیلي عایدات 45 میلیارد ډالر وو. په سویډ کې د قرآن کریم په شان کې د سویډ د حکومت په ښکاره ملاتړ سره د سپکاوي په ضد خبرګونونه هم هغه راز دوام لري. اوس وار د ملګرو ملتو او اروپای اتحادیې را ورسېده چې دوی هم په سویډ کې د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په ضد دریز غوره کړی دی. د انګریز هندي توکمه لومړی وزیر په کابینې کې سوری وشو، او د ژواک چاپیریال وزیر ورڅخه لاره بېله کړه. د امریکا خارجه وزارت په یو راپور کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو بې شرمه وتلو د دلیلونو په اعلانولو سره ټینګار کړی دی. دغه بیړنۍ فیصلې مسؤول اوسنی ولسمشر جوزف بایدن او پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی.
ایزانو دا هم رسالت ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلي دي د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په یو لړ څرګندونو کې وویل د اسلامي انقلاب سپه پاسداران د شهیدانو د کلتور میراث کې ونډه لري. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي چې د سوریه پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي د سوریه د پوځ توغندوي ضد دفاعي سیستمونه په فعالیت پسې د دمشق توغندیو نیواکي فلسطین په ششت کې راوسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت او ویاند ناصر کنعانی یو ځل بیا په ډاګه کړې ده چې د فرانسې حکومت دی له تاوتریخوالو څخه په ډډه کولو سره د اعتراض کوونکو په حق او غوښتنو ته توجه وکړي. د اندونیزیا د نړیوالو اړیکو د پوهنتون استازې ډاکټر میرمن دینا سلیمان وویل د ایران اسلامي جمهوریت د سیونیستي ترهګرۍ په پیژواني کولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د حکومت او د پیسو د نړیوالې بسپنې یا IMF ترمنځ دغه هیواد ته بالاخره د 3 میلیارد ډالر پورې د پور ورکولو په اړه موافقه شوې ده. د افغانستان د طالبان د حکومت د خارجه وزارت په اعلامیه کې په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوی په باب ویل سوي دي چې د سویډن د حکومت په ملاتړ سره افراد پالو د کابو 2 میلیارد مسلمانانو زړونه داغې کړي دي. باید د سویډن حکومت د دغه شان جنایتونو د تکرارېدا مخه ونیسي. ورسپانیا همدارنګه په دوام کې لیکلي دي چې د عربستان د پادشا ملک سلمان بن عبدالعزیز په فرمان سره د دغه هیواد د اسلامي چارو وزارت د 6 کال په حاجیانو کې کابو 2 میلیون قرآنونه ویشلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دربن ښار کې په یو جومات کې په شتون سره د قرآن کریم یوه ډالۍ ترلاسه کړې او ویلي دي چې په روسیې کې د قرآن کریم سپکاوی جرم حسابل کیږي.
دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنټي سایټ کې نن لیکلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د صنعت او معدن د ملي ورځې په مناسبت په دستورو کې وویل د هیواد تولیدات او محصولات د قدرت او قوت د زیاتېدا مهم ټکي دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي اروپایي اتحادیې په یوې اعلامیه کې په سویډ کې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه محکوم کړ او په ډاګه یې کړه چې باید د نورو د سپیشلتیاو احترام دی وکړي. د البانیا لومړی وزیر یو ځل بیا د منافقینو تر هغې ډلګې وروستیو اړې ګړې رامنځته کولو ته په پام سره دغې ډلګې مسولانو ته خبرداری ورکړ. د فرانسې په پاریس او نورو لسګونو ښارونو کې مظاهره چیانو او پولیسو په خوډب کې په لسګونو کسان زخمیان په سلګونو نیول شوي او په لسګونو تاسیساتو ودانیو ته هم اورونه اچول شوي دي. دغه ورځپاڼې په یوې مقاله کې لیکلي دي د سیونیست رژیم یو جنرال د مقاومت د ډلو په وړاندې د سیونیست رژیم په بیوسۍ په اعتراف سره د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ په تیره بیا د دغه غورځنګ د کمانډوزو د فوجي توان په باب اندېښنه څرګنده کړې. ورځپاڼې په دغه مقاله کې لیکلي دي په تیرو 3 کلونو کې نړۍ شاهده ده چې د لبنان حزب الله ولسی غورځنګ په مختلفو فوجي تجهیزاتو په شجاعانه او میړنی مقاومت څخه په استفادې سره د سیهونیست رژیم تیریګر پوځ ته درنې ماتې ورکړې دي او د 2000 کال په 2 جنګونو کې سیهونیستانو ته نه هیریدونکې ماتې ورکړې دي. په دغې مقالې کې د رایو لیوم له قوله راپور ورکړل شوی د سیهونیست رژیم د پوځ زیرمه ځواک قومندان جنرال اسحاق بریک د ایران په ضد د دغه رژیم د هرې ورځې ګواښونو په واړو بللو سره ومنله چې باید په یاد وساتو چې په ویتنام کې د ورژو کروندګرو د امریکا ستر قدرت ماته ورکړه او دا مسل د دې خود نه کوي چې په جنگونو کې د بریالیتوب لپاره په ټیکنالوژي زړونه نشي خوشحاله دي، بلکې ځواکونه باید لوړه فوجي روحیه ولري چې د سیونیست رژیم ځواکونه دغه روحیه نه لري.
ایزان اوس هم راګرځو ځینو بهرنیو خبرونو ته چې د افغانستان په اړه لیکنې کړي دي او موږ هم له انټرنیټه راخیستي دي او له تاسو سره شریکو. د برتانیا ګاردین ورځپاڼې پرون شنبه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې د هغه هیواد پر دواړو ولسمشرانو له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي له کبله انتقاد سوی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دغه راپور د جمعې په ورځ خپور سوی او وایي چې د 2018 میلادي کال پر مهال د پخواني ولسمشر ټرمپ او اوسنی ولسمشر بایدن ادارو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې وروسته اشتباهات کړي دي. ورځپاڼې د راپور یوه برخه راخیستي چې وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د ختمېدو په باب د دواړو ولسمشرانو ټرمپ او ولسمشر بایدن پریکړو د افغان حکومت او د افغانستان د امنیت د بقا لپاره جدي عواقب درلودلی دي. دغه راپور ته چې افغانستان د اقدام تر ارزونې وروسته نوم ورکول سوی د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه برابر سوی او وایي د دواړو ولسمشرانو پریکړو د بهرنیو چارو وزارت ته د پام وړ ننګونې رامنځته کړې دي. ګاردین ورځپاڼه وایي چې په 15 مخونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور یوازې سلیرش مخونه په عامه خبره سیوی پاته برخه پټه ساتل سوی ده.
میل آن لائن خبرونه هم په دې موضوع د بریتانیا انټرنیټي خبرونه په توګه لیکنه خبره کړې ده، او د دې موضوع په باب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې ورځې عکس العمل اخیسته ده. دغه خبرونه لیکلې دي د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ویلا می کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي موږ د متحده ایالاتو د ولسمشر جوزف بایدن دا څرګندونه چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وړم ورځ ناوخته له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې القاعده ډله په افغانستان کې نشته او طالبان په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. جو بایدن د یو کانفرنس په پای کې د بهرنیو چارو وزارت د راپور په اړه د پښتنې په ځواب کې په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د جنگي ډلو د نه موجودیت خبره نه ده کړې، یوازې د القاعده ډلې د نه موجودیت موضوع تایید کړې ده. میل آن لائن د فرانسې خبری اجانس لکول راپور ورکړې. په مې میاشت کې د ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل شوی چې د القاعده ډلې په څیر وسلوالي ډلې ټپلې په افغانستان کې د بیا پنځېدو په حال کې دي. په هغه راپور کې ویل شوی وو چې القاعده ډله د غراز تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ اړیکې لا هم هغسې پیاوړې او سمبولیکې پاتې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی وو چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې یو لړ ترهګرې ډلې د مانورونو په راخه ازادي لري او په افغانستان دغه راز سیمې کې د ترهګرۍ خطره په پراخېدو ده.
قدرمنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
ښاد او آباد اوسئ.